پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشان مختوری. السلام علیکم. د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ولسوالۍ ځینې سیمې طالبانو نیولې، خو چارواکي هلته د کمانډو ځواکونو د استولو خبره کوي. تر خبرونو وروسته به د دې جګړې حال درکړو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د اورزګان په ګیزاب کې د چارواکو په خبره مهمه دولتي ودانۍ د طالبانو لاس ته ورغلي. د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډلې ونیول چې له خلکو یې باج اخیسته، او د ډونالد ټرمپ کمپاین د دوه کلیدي ایالتونو په محکمو کې درج کړي حقوقي دعوې وبایللې. بشپړ خبرونه. د اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره مهمه دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي. د ګیزاب امنیه قمندان لالی ازادي رادیو ته وویل چې د تیر شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ نیولې او بازار کې هم حضور پراخ شوی. لالی وایي یوازې د ګیزاب امنیه قمندانۍ له امنیتي ځواکونو سره ده چې پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د اورزګان د ولایت مقام بیا وایي طالبانو کومه سیمه نه ده نیولې. دا چې ولسوالۍ لرې پرته ده، د دغه ډول ضد او نقیزو ادعاو کره کول ستونزمن دي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د موضوع تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډلې ونیوله چې ارغندې سیمه کې له سوداګریزو بارونو یا محملو باج اخیسته. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي دغه یو ولسکسیزه ډله ارغندې دروازې ته نږدې د پولیسو په یو لړ پیچلو عملیاتو کې ونیول شوه. وزارت نیول شوي کسان د جنایتکارانو ډله یاده کړې او ویلي دي چې له اوو میله وسلو سره یو ځای د پولیسو لاس ته ورغلل. وزارت د دغو نیول شوو کسانو او ترې د ترلاسه شوو وسلو انځورونه هم رسنیو تلیګلی. دا کار داسې محل کیږي چې دغه ښار کې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزه ګړندۍ شوې ده. د فراه پلاش جوین ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه ملکی کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د امنی قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو د سپرلۍ موټر پرون ماښام د ایران له پولې فراه ښار ته روان و چې پر ماین برابر شو. تر اوسه معلومه نه ده چې ماین د چا لخوا ایښودل شوی و. فراه هغه ولایت دی چې یو شمیر ولسوالۍ او ښار ته نږدې شاوخوا سیمونه یې کله ناکله د ناامنیو راپورونه خپرېږي. پکتیکا کې یو وسلوال کس په هغو کسانو ډزې کړې چې د ډوډۍ اخیستو لپاره د یوې نانوایۍ مخې ته ولاړ وو. دغه ولایت کې د امنی قمندانۍ د ویان مرستیال محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې یو ملکی او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی.
تیر ماښام شرنې مرکز کې وسلوالو مخالفین د لورې څخه د اقل چکي برید په ترسره کولو سره چې شپږو تنو ته یې مورچه ولوړل چې په هغوی کې یو تن د ملي اردو سرباز دی، همدا په شهادت سره رسېدل دي، او یو تن بل ملکي وګړی دي چې همدغه په شهادت سره رسېدل دي، او څلور تنه زخمیان دي.
تر اوسه د زخمیانو هویت نه دی په ډاګه شوی چې ملکیان دي او که دا هم د ملي اردو سرتیری. د امیری په وینا برید کوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د ډونالد ټرمپ کمپاین د دو کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا په محکمو کې درج کړې حقوقي دعوې وبایللې. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جمهوری پال ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې په ناویدا او نورو ځایونو کې به نورې حقوقي دعوې درج کړي. ښاغلي ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې په دغو ځایونو کې انتخاباتي سرغړونې شوې دي. د ټرمپ ټاکنیزې ډلې په هغو ایالتونو کې حقوقي دعواګانې درج کړي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یا مخکښ دی یا هم تر ولسمشر ټرمپ د مخکې کېدو په حال کې ښکاري. د ولسمشرۍ د دغو لانجمنو ټاکنو د وروستیو رایو شمیرنه روانه ده، او ولسمشر ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ویلي چې د نومبر د درېیمې په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلی شوي دي. خو په تیرو ټاکنو کې او د رایو د شمیرنې په پروسه کې د بې نظمیو نښې نښانې نه دي لیدل شوي، او ټرمپ هم د خپلو ادعاو د کروالي لپاره شواهد اړوندو ادارو ته نه دي وړاندې کړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په خوانی مرستیال جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې آرام ووسی. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د ولسمشرۍ له کړکیچ د ډاکو ټاکنو وروسته رایې په شمارل کېدو دي. جو بایدن پرون په یوه اعلامیه کې وویل له شک پرته که ټولې رایې وشمیرل شي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ګټون کوي. ښاغلی بایدن د 270 الیکټرل کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې شوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بلل کیږي. د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د گیساب امنیه قومندان وای
قومندانی موږ په داس کې د نور ولسوالۍ او د امنیه په داس کې د ځوانانو په داس کې بازار یو قومندانی کې موږ پازر بلی
د دې چګړې جزئیات لښته روسته په خبرونه کې. په افغانستان کې جګړو د انساني تلفاتو ترڅنګ چاپیریال ځپله.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنگونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې د لمنځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګیدنه پکې شوې ده.
د کندوز په لرې پرتو سیمو کې یو شمېر انجونې د دوی په نه رضایت ودی شي.
په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنې انجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي.
او په دې خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه تازه جزئیات درکو. د روزګان د گیزاب ولسوالۍ بازار ته طالبان ورننوتي. په مرکز ترین کوټ کې چارواکي وایي چې هلته یې تازه دمه ځواکونه استولي دي. وضعیت کړکېچن دی. له خپل خبریال شریف الله شرافت څخه تازه جزئیات اخلو.
د اورزګان ولایت امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د گیزاب ولسوالۍ د ولسوالۍ او د ملي امنیت ودانی او د غراز بازار تیر شپه تر درنې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي. د یادی ولسوالۍ امنیت کمانډان لالی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یوازې د افغان امنیتي ځواکونو امنیت کمانډاني او د ملي اردو یو کنډک په لاسونه کې دي. او په خبره یې که چیرې اضافي سرتیري ورونه رسیږي نو هغه به هم د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولویږي. او د دې یو شمېر نورې لرې امنیتي پوستې هم د تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې او د دې اړیکې ورسره پرې سوي دي چې لا هم د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او که د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلي دي.
تلفظ موږ ته برخ نه مایمېږي. تلفظ موږ په بله مې سره خبر یو په بله مې سره خبر یاره یو کومندانی موږ په داس کې د نور ولسوالۍ او د امنیت د افغان طالبانو په داس کې بازار یو کومندانی کې موږ پازر بلی یو وو جګړه درنه روانه ده. راو د شپانه راخېږي. راو مینه به کومندانی ته مینه راخې کومندانی شاته کوي او په کاوني اوس کومندانی ته روان دي.
کومندان وای اوس هم په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د اورزګان ولایت د مقام مسولین هم په گیزاب ولسوالۍ کې جګړه مني. خوایي یادی ولسوالۍ ته تازه د مسرتيري رسیدلی. د دغه ولایت د والی ویان احمد شاه سایل بیا دا خبرې رد کړې چې ګڼې د ولسوالۍ ودانۍ د ملي امنیت ودانۍ او بازار د طالبانو نیولې وي. ساحل بیا دا تایید کړی چې په یادو ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د طالبانو لاسونه ته لویدلي او دغه راز په ولسوالۍ کې د محبس یوې ودانۍ ته هم وسلوالو طالبانو اور اچولی او سوځولې ده.
تیره شپه بیا هم تازه دمې ځواکونه دې ولسوالۍ ته ورسېدل چې کمانډو وه او له میشتو ځواکونو سره یې په همغږۍ او په ګډه د وسلوالو طالبانو هغه پلان چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلودې شنډ کړې او له منځه یې وي. مخکې چې کوم راپورونه خپاره سوي وه یا خپرېدل د دې ولسوالۍ د سکوتېدو ما خو مخکې هم دا موضوع رد کړې وه. بیا یې هم ردوم او همداشان هلته د کومو امنیتي مراکزو د پټاوېدو او سوځېدو چې دا راپورونه خپرېدل نو دا کاملا بې بنسټه دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لو د ماشام ترو په منسني سپه دولس اشپش نیوی پټول افغانستان کې نن د جګړو پر مهال ل طبي منابع څخه د نه استفاده ورسته په افغانستان کې شاوخوا څلوېشت کلنې جګړې نه یوازې دا چې انساني زیانونه اړولي بلکې د دې هېواد طبیعت هم زیانمن کړی دی. د جګړو دوام هم د چاپیریال او طبي منابعو د خوندیتوب په وړاندې غټ ګواښ ګڼل کېږي. د موضوع تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
افغانستان هغه هېواد چې له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې پکې د جګړو اور بل دی. که څه هم ویل کېږي چې افغانستان د طبیعي منابعو ځنګلونو په لرلو سره یو بډایه هېواد دی، خو د څلورو لسیزو جګړو د دغه هېواد پر ټولو شتمنیو ناوړه اثر کړی دی. د ملګرو ملتو سازمان د نومبر شپږمه په نښتو کې د طبیعي منابعو د کارولو د مخنیوي د ورځې په نوم نومولې ده، هغه ورځ چې په نښتو کې له طبیعت نه هر ډول استفاده منع کړې ده. خو په افغانستان کې دغه منابع څومره له نښتو خوندي پاتې دي؟ په ختیځ کې د کونړ ولایت چې د افغانستان 25% ځنګلونه پکې دي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست سرپرست نجیب عادل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې 4,600 هکتاره ځنګلونه وو، خو د څلوېښت کلنو جګړو له امله د دغو ځنګلونو له 30% پورې وهل شوي دي.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنګونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې د له منځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده، خو دا حالت همداسې دوام وکړي او دا شته طبیعي منابعو ته هم ډېر زیان پېښېږي او نور هم له منځه ځي.
د ده په خبره د کونړ ولایت ډېری ځنګلونه په مروره، اسمار، غازی آباد، ناړۍ، سوکۍ او نارنګ ولسوالیو کې ولاړ دي. د جګړو لمن د افغانستان د غرونو تر لمنو هم رسیدلې ده. د بدخشان والی محمد زکریا سودا وایي طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له نامنیو نه په ګټې اخیستنې هڅې کړي چې د دغه ولایت د یاوان، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې د زرو له کانونو څخه د ریکشوی له لارې چې ډېر عاید لري ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي جګړو د هېواد په پراختیایي پروژو منفي اثر کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هېواد کې شاوخوا 1,600 کانونه ثبت شوي چې ډېری د حکومت تر واک لاندې دي، خو ځینې د ناامنیو له امله په ناقانونه توګه کیندل کېږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
یو کې داسې سیمې چې هلته زورمندان او ورته وال مخالفین دي، افغانستان قانونه هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې وکړي او قاچاق وکړي. مسله د ورته وال مخالفینو د مافیا یا د زورمندان مطرح ده، هلته مونږ د محافظت کمیټه د فورس یا د قوت نه استفاده کوي. په هغه سیمو کې مونږ هڅه کوو چې خپل کنټرول ولرو او قانونه مؤثره ګټه واخلو.
بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي روانو جګړو له انساني تلفاتو وروسته طبیعت ته هم درانه زیانونه اړولې دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد قاسم رحیمی وایي
نه بده مرغه د انساني تلفات نه وروسته جنګ، دغه افراطګرایي د طبیعت او محیط زیست متاسفانه آسیب رسولی.
دا په داسې حال کې دی چې اوس هم د هېواد په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا له منځه وړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د 3 منټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیرنه دوام لري. اوسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې دي او داسې ښکاري چې جو بایدن بری ته نږدې شوی دی، خو که چېرته دا ادعا وڅېړل شي بیا به معلومه شي چې قصه څرنګه روانه ده. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شي. خو اوس کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې په زوره د نجونو ودولو ته اندېښنه شي. دوی وایي د کم عمر نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره باید د دولتي ادارو سربیره مدني فعالان، دینی عالمان او رسنۍ په ګډه سره کار وکړي چې د دغې ستونزې مخه ونیول شي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان د کم عمر نجونو پر ودولو د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دې مسلې د نجونو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو د کم عمر نجونو د ودولو د مخنیوي په برخه کې یو سلسله کارونه کړي دي، خو لیدل کېږي چې لا هم دغه ستونزه له منځه نه ده تللې. د ښځو د حقونو فعالې ملالۍ سات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هنوز د بسیاری موارد دختره به سره کم ازدواج میکنن و به یک عباره ازدواج بالایشون
تل هم لیدل کیږي چې جنونه په کم عمر کې واده کیږي او په کم عمر کې واده پریتبل کیږي. دغه چاره بد او ناسمې پایلې لري، ځکه هغه شمیر جنې چې په کم عمر کې ودونه کوي خراتلون کې نه لري. مورګانې او پلرونه باید له دې کار څخه ډډه وکړي.
د اغلې سات په وینا په کم عمر کې د نجونو په زور وادول نه یوازې دا چې له بشري حقونو سرغړونه بلل کیږي، بلکې نجونې له زده کړو څخه هم بې برخه پاتې کیږي.
به نظر ما دلیلی که بعض مادرها حاضر میشن که دختراشون شانه بسونه خورد به شوهر بتن
زما په نظر ځینې میندې د فقر له کبله حاضریږي چې خپل لونې په کم عمر کې میړه ته ورکړي. د خلکو د پوهاوي کچه هم ټیټه ده، ځکه کوم حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړي په اړه یې پوهاوی نه لري. او سربیره پر دې په ټولنه کې د ناسم دودونو موجودیت هم دغې ستونزې ته لاره هواره کړې ده.
د بشري حقونو فعالان ټینګار کوي چې باید د دې کار مخه ونیول شي، ځکه په کم عمر کې واده کول د نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کندز پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلې حبیبې قیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اسلام دین او هم د هیواد نافذه قانونونو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنی نجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظ د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي. خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې شتون لري. هیله ده چې داسې موضوعاتو ته توجه وشي.
د کندز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې دوی په کم عمر کې د نجونو ودولو په اړه په وار وار خلکو ته عامه پوهاوی ورکړې، خو لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه شته.
د قرا او قصبه در اطراف هنوزم ازدواج زیر سن
لا هم د کندوز په لری پرتو او آن د ښار په نږدې سیمو کې په کم عمر کې د نجونو ودونه کیږي، خو دغه شان ودونه بدې پایلې لري. له امله یې له کوره د نجونو د تیښتې سربیره د دوه کورنیو ترمنځ کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. آن انجونې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کوي. په زور سره او په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو.
د نوموړي په خبره چې نامنوی فقر، اقتصادي ستونزې، د سواد د کچې ټیټوالی او دغه شان په ټولنه کې ناسم دودونه او رواجونه هغه لاملونه دي چې لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نجونې په زوره او په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نومبر د 3 منټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیر لا هم دوام لري او ورسره په یو وخت اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په انتخاباتو کې د درغلي ادعاوې کړې دي. د ویلي دي چې په هغو ټولو ایالاتونو کې محکمې ته شکایت کوي چې د سیال پکې انتخابات ګټلې دي، خو وروستي راپورونه ښیي چې جو بایدن بری ته ډېر نږدې شوی دی. نور تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د سیال کې چې د امریکا په هغو ایالتونو کې چې د سیالۍ اصلي میدان ګڼل کیږي د رایو شمیرل دوام لري او ورڅخه معلومیږي چې جو بایدن بری ته نږدې شوی، ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد پر دیموکراتیکه پروسه تورونه لګوي چې په متحدو ایالتونو کې بې ساري دي. سره له دې چې د انتخاباتي سرغړونو راپور نه خپور شوی، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل په هغو ټولو ایالتونو کې چې د سیال بریالی شوی دی د حقوقي دعوې لپاره به محکمې ته مراجعه وکړي. د بلدی چې شواهد وړاندې کی ویلي د انتخاباتي درغلي په خاطر به رای ورکونکو او د هغو ایالتونو یعنی هغه ټول ایالتونو چې بایدن پکې ګټلې ده زموږ له لوري له حقوقي دعوی سره مخامخ شي. ټویټر د شاغلي ټرمپ پر دې ټویټ دا ټاپه وهلې چې شای منحرفونکو معلومات ولري. د رایو لشمیرلو سره په دوو برخلیک ټاکونکو ایالتونو جورجیا او پنسلوانیا کې د بایدن رای ډونالډ ټرمپ ته په نږدې کېدو دي. اوس د بایدن الکترول کالج رای 253 دی، حال دا چې تر دې دمه د ټرمپ کالج الکترول رای 214 دی، خو د بری لپاره 270 رایو ته اړتیا لري. نو ډېر پام پنسلوانیا ته اوښتی. په دې ایالت کې چې د رایو شمیرنه دوام لري د بایدن رای ټرمپ ته په نږدې کېدو دي او اوس د هغو سیمو رایې شمیرل کیږي چې هلته د بایدن دیموکرات ګوند ډیر نفوذ لري. که بایدن په پنسلوانیا او یا درو نورو ایالتونو لکه جورجیا، نووادا او ایریزونا په منځ کې په دوو ایالتونو کې ډیر رایې وګټي، د امریکا ولسمشر غوره کیږي. پنسلوانیا شل الکترول رایې لري او حاضر دمه د ترامپ د رایو فیصدی په کې ډیره ده. همدارس جورجیا شپاړس الکترول رایې لري او بایدن نږدې دی چې په دې ایالت کې وړاندې شي. بایدن په ایریزونا او نووادا کې هم تر دې دمه تر خپل سیال وړاندې دی. په همدې منځ کې د میشیګان ایالت د محکمې قاضي د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د غړو دا شکایت رد کړ چې ګنې جمهوری پالو د الکترونیکي رایو پر شمیرلو څارنه نه لرله. قاضي وویل چې دا شکایت د چهارشنبې په مازیګر او د وروستنیو رایو تر شمیرل کېدو یو ساعت وړاندې شوی دی.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ایم سل اشاریه پنځه او فیسبوک .com/ازادي راډیو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسد الله لودین کتنه ورته کوي.
سٹارز ان سٹرایپس ورسپانې چې له امریکا خبريږي او تر ډیره پر پوځي مسایلو لیکنې خبروي، په خپل پرونی ګڼه کې د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د لګښتونو د سار ادارې یا سیګار پر تازه راپور لیکنه خبره کړې ده. د سیګار راپور د روان میلادي کال د جولای لومړۍ څخه د سپتمبر تر دیرشمې میاشتې پورې پر پیښو راڅرخي. ورسپانې د سیګار په حواله لیکلي، په دغو تیرو دریو میاشتو کې د کال د وړمې روبې پر تله د وسلوالو حملې نږدې 50% زیاتې شوې. د ورسپانې په لیکنه د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدل له هغې موافقې سره په ټکر کې دي چې له واشنګټن سره یې په فبروري میاشت کې لاسلیک کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي، په هغې موافقه کې ځینې شرطونه ایښودل شوي وو چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې باید طالبان رعایت کړي. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه یو شرط دا ایښودل شوی چې طالبان به د امریکا او د هغوی د متحدانو امن ته ګواښ نه پېښوي. دغه راز د یوې شفاهي موافقې له مخې طالبان به په افغانستان کې پر امریکایي او ایتلافي ځواکونو حملې نه کوي. خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر تاسیساتو دوه وارې حملې کړې دي. ورسپانه زیاتوي، طالبانو له القاعده شبکې سره هم خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، حال دا چې په موافقه کې د دغو اړیکو د پرې کولو غوښتنه شوې وه. بریتانوي ورسپانه ټلګراف پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې پر حمله لیکنه خبره کړې چې د مړو شمیر د ورسپانه په حواله له 22 څخه 15% ته زیات شو. د لیکنې په پایل کې د څلورو محصلانو یادونه شوې چې عمرونه یې د 60 کلو په شاوخوا کې وو او له بیلابیلو سیمو پوهنتون ته راتلل. خو د ورسپانه په حواله د دوشنبې ورځې حمله د پوهنتون فضا د تل لپاره بدله کړه. هلته د وینې سیلاب وبهید، د ټولګي دیوالونه په مرمیو سوري سوري شول او دا څلور محصلان بیا پر یو ځای سره ونه لیدل شول. ګارډین لیکي، له هغو څلور محصلانو دنیا چې ملای ټپې شوې نن په کور ناسته ده. نصرت چې څلور مرمۍ لګېدلې په روغتون کې دی. روقیه او راشد چې په حمله کې وژل شوي د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي دي. ګڼو محصلانو ویلي، که څه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د دوی په باور همدغو طالبانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دغسې حملو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګې پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله د طالبانو کار دی. ګارډین ورسپانه زیاتوي، تیره سه شنبې پوهنتون ته څیرمه مظاهره هم وه او برخوالو یې په قطر کې د هغو مذاکرو د بایکاټ غوښتنه وکړه چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سپتمبر له 12 روانې دي.
ازادي راډیو د سهار لو و د ماشام تر په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي رډیو ډاټ کام کې نیولی شي. هغه راپورونه چې د ازادي رډیو له لارې تاسو اوري د هغو متن د ازادي رډیو په ویب پاڼه کې تاسو لوستلی شئ. همدارس کومې مرکې چې د ازادي رډیو له لارې خپرې شي هغه مرکې که چېرته تاسو غواړئ چې بیا یې واورئ د ازادي رډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدلی شئ. او زموږ 19 پروګرامونه چې د اونۍ په ترڅ کې په بیلابیلو خپرونو کې خپرو هغه د ازادي رډیو په وی پانه کې بیرته تاسو ته شو. خو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رډو په وی پانه کې تاسو کتل شي. ویډیوئی راپورونه چې ازادي رډو چمتو کړی دی هغه د ازادي رډو په وی پانه کې تاسو کتل شي. او یو شمیر نور مطالب هم په ازادي رډو ډاٹ کام کې شته. په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو متخصص ډاکټر وای
د چاقي دی وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وژن کې امراض رامنځته کیږي چې هغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه. دغه ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص چاقي ته داخل شي او د خپل چاقي پر اړیکه باندې تداوی ونه کې خپل وزن راکم نه کې دوی په نسبت باندې دغه امراض رامنځته کېدل شي. دغه ټول امراض چې کوم دي بیا ډیر خطرناک او ژوند کې امراض دي. مخکې له دې نه چې څوک چاقي تداوی نه کې او یادا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونی شي. د هغه تدابیر په اساس باندې بیرته کول شي چې خپل وزن کنټرول کړي.
تر دولسمو بچو وروسته د متخصص ډاکټر دا څرګندونه په تفصیل روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوریدل شي. وخت بیا د لري تر 12 بجو وروسته البته 12 بجې لند خبرونه لرو.
ستاسو لا پیغامونو
ما غوښتنه دا زه خبره کوم د زابل ولایت سره موضوع له وسایل زنجیر سره دلته کلینیک جوړ شوی دی. په کلینیک کې د مریضان ورځي داخله ګرځي دا د کوچنیانو مواد بولي چې شیدې بولي هر څه چې بولي دا غلا کلینیک ته راځي دا ټول په وایسو باندې ور کوي. د خوارو د غریب نارانه کاروي د لکیږي د مسجد نارانه کاروي د لکیږي په دغه پر سر چې حکم مسوین ولاړ دي د دغه پلټن دی وسی دغه معلومات وسی خلک ډیر سره په آزاد دي ولا وسی لاران لا غدا سره علامه جواد السلام علیکم.
دا د کندهار او هرات مابین ټمبر دا ډیر ټمبر دی باید صبردار شي. دا ټکرو مخه به ونیول شي چې هر کوشش کوي ګوري ټکر سوی مسلمانان تر موټر لاندې سوی څه سوی باید دا ټمبر څلر بردار شي او جوړ شي. دا سره کم کړيږي چې د کندهار د شهر څخه د باید پوله تر جوړې پر راځي نه تاسو جوخي دا ټمبر باید ستې راخص دا ډیر کم بر دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ پرونی په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن د افغانستان په وخت په شپږ نیمه بجو د ماښام د هند د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې سن رایز حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنګلور سره لوبه کوي. په سن رایز زر حیدرآباد کې د افغانستان د ملي ټیم دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبه کوي. دا لوبه د سن رایز حیدرآباد لپاره خورا مهمه ده. که چیرته دا لوبه وګټي دوی د غوره لیګ پایلوبې ته لار پیدا کوي. پرون د په لومړي سیمی فاینل کې ممبئی انډینز له ډیلی کیپیټل سره مسابقه لرله او په دې لوبه کې ممبئیز انډین 200 منډې وکړې. 5 لوبغاړي وسوسېدل خو د دې په ځواب کې ډیلی کیپیټلز یوازې 133 منډې په 16 اوورونو کې وکړې او 8 لوبغاړي وسوسېدل چې د 55 منډو په تفاوت ممبئی انډینز دا لوبه وګټله او سیمه او پایلوبې ته لار وکړه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
حاضری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو